حضرون کو د مشاله دی په خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومنه لرم چې رو جوړ وستي وخت غرمې 12 بجې شوي په دې غړي کې اوري د فاتا اصلاحات په کورم ایجنسی کې د امنیت ټینګ ساتلو په اړه جرګا همدارز نن د نومبر په 2 مده خبريالانو فرزه د جرمونو به سزا ګرځولو ته د پای ټکی خودو نړیواله اورس ماجل کی پر دې اړه هم فیصله پر یو شمېره پون لرو کولمله ورته شاین بنیدو چې تاسو په سات تازه کورنی نړیوال خبرونه وړاندې کی
ستړم شهرون بیا د وخت مهم خبرونه د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د برګډول لپاره د ولسی غونډو را جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لندن اسلام آباد تر رسیدلی دی او سبا له به احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. او د په امریکا کې سرکاري وکیلانو هغه ازبکی وګړي په ترهګرۍ تورن کړی چا چې د اکتوبر په 1 نیټه په نیویارک کې 8 کسان وژلي. د خبرونو تفصیل جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو لپاره د ولسی غونډو را جوړولو اعلان کړی دی. پرون پیښور کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت دغه غوند د خیبر پښتونخوا مشر مولانا یوسف شاه ویل چې بیل جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن او پښتونخوا ملي عوامي ګوند نور ټول سیاسي ګوندونه د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو په حق کې دي. نوموړي زیاته کړه
په 15 نومبر باندې مونږه په وانه وزیرستان په مین اډه کې لوی عظیم شان جلسه د فاټه انزمام په حق یې خېدا اوس په غم تاریخ د نومبر باندې په میرانشاه د رمال پېټرول پمپ کې لوی عظیم جلسه یې خېدا 11 تاریخ باندې مو په ساده بازار کې یې خېدا او په 12 تاریخ باندې مو په جمرود کې یې خېدا او په 18 تاریخ باندې ان شاء الله په پېښور کې به مونږه خود قوت مظاهره کو.
بلخوا تیر مخام په اسلام آباد کې د قبایلی ځوانانو جرګې سره د لیدو په وخت د جماعت اسلامي مشر سراج الحق غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو ژمنه پوره کړي، فاټا دې په خیبر پښتونخوا ورګډه کړي او دغه سیمو لپاره دې په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه مقرر کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لندن اسلام آباد تر رسیدلی دی او سبا له به احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. د اسلام آباد په بینظیر بوټو ایرپورټ د ګوند غړیو او د پارلمان استازو دغه هرکلی وکړ. په ایرپورټ د راکوزیدو نه وروسته د خپلو شخصي ساتونکو په موجودګۍ کې نوموړی پنجاب هاوس ته لاړ. پاکستان کې خبري رسنۍ وایي چې نوموړی به نن دغلته د ګوند مشرانو سره سلا مشوره کوي. نواز شریف به سبا له احتساب عدالت ته وړاندې کیږي او د پر ضد د قومي احتساب د ادارې لخوا د لګول شو درغلې د تورنو ځواب به وایي. له لندنه د روانېدو نه وړاندې خبریالانو سره د خبرو په وخت نواز شریف وویل چې د احتساب په نوم د هغه نه انتقام اخیستل ورته د منلو وړ نه دي. د دې نه وړاندې هم پخوانی وزیر اعظم 2 احتساب عدالت ته وړاندې شوی دی. د پاکستانی او ایرانی چارواکو ترمنځ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د هڅو ډومبه مشاورتي غونډه شوې ده. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوی دا غونډه پرون تر سره شوې چې پکې د پاکستان لخوا د افغانستان د چارو رئیس جنرال منصور احمد خان او د ایران لخوا د بارنو چارو د وزارت ډایرکټر جنرال رسول اسلامی برخه واخیسته. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو چارواکو د افغانستان د شخړې په سیاسي حوالی زور ورکړ او افغانستان کې د سولې لپاره د خپلو ژمنو څرګندونه وکړه. د کابل شمال ته په پروان ولایت کې تیر مخام په یو بمی چودنه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او نږدې 1.5 نور ټپیان شوي دي. د پروان د روغتون سر طبيب قاسم سنگین د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي د یو شمیر ټپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. دا پیښه تیر مخام وروسته لاغي وشوه چې یو مغناطیسي بم د تیلو په یو ټانکر کې ځای پځای شوی وو او دغه ټانکر په چاریکار کې د یو مسافر وړونکي بس تر څنګ وچاوت. تروسه د دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. نن په ټوله نړۍ کې د خبریالانو پر ضد د زور زیاتی او جرمونو د مخنیوي ورځ مانځل کیږي. په دې موقع د آزاد اروپا ریډیو مشر ټام کینټ په یو بیان کې ویلي چې روان کال د دغه ادارې خبریالان 4 ځله د بریدونو ښکار شوي دي. نوموړي ویلي چې په دغه بریدونو کې ککړو خلکو سره سه احتساب نه دی شوی او نو ورته سزا ورکړل شوې ده. ټام کینټ غوښتنه کړې ده چې باید ریاستونه د خبریالانو د تحفظ لپاره د خپلو کړو ژمنو قدر وکړي. په امریکا کې سرکاري وکیلانو هغه ازبکی وګړي په ترهګرۍ تورن کړی چا چې د اکتوبر په 1 نیټه په نیویارک کې د یو ټرک په وسیله 8 کسان وژلي او 12 نور ټپي کړي وو. پرون یو عدالت ته د وینا په وخت سرکاري وکیلانو وویل چې د سیف الله په نوم دغه ازبکي وګړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر لاندې راغلی وو. دوی زیاته کړې ده چې سیف الله نه د پلټنو په وخت هغه خپل جرم منلی دی. په عین حال کې د امریکا د پلټنو مرکزي ادارې بی آی چارواکو ویلي چې هغوی د برید په اړه د پلټنو لپاره د ازبکستان یو بل 2.5 کلن وګړی هم نیولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د جوهري تړون او د شام په جګړه کې د ایران د مرستې ستاینه کړې ده. ولسمشر پوتین پرون تهران ته د ایران، آذربایجان او روسیې ترمنځ د خبرو اترو لپاره په یو ورځني سفر تللی وو. د دې خبرو موخه د درې واړو هیوادونو ترمنځ تجارت لا وده ورکول دي. نوموړي په تهران کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سره هم کتلی دي. د کټالونیا له واک لري کړل شوی مشر کال پودیمونت وکیلانو ویلي دا غوی موکل به د اوس لپاره نسپین تستنیږي او نه به په هغه د لګول شو تورونو ځواب وایي. د هالینډ او بلجیم رسنیو پرون د پودیمان د وکیل پال بیکایر تلخلی ویلي چې د کټالان له واک لري کړل شوی مشر به انتظار کوي او ګوري به چې حالات کم لور ته ځي، ځکه چې داغه د نیول کېدو لوی خطر موجود دی. وکیل تجویز وړاندې کړی دی چې داغه د موکل نه دی په بلجیم کې پوښتنې وشي، چېرته چې هغه د اکتوبر د 1.5 نیټې نه دیره دی. په میډریډ کې عدالت پودیمان ته حکم ورکړی وو چې د نومبر په 2 او 3 نیټه سره د خپلې کابینې د 14 غړو حاضر شي. په دوی د کټالونیا د ازادۍ د ریفرنډم لپاره د بغاوت او ولسی پنګو د نامناسب استعمال تورونه پورې کړل شوي دي. دغه وو د دې وخت خبرونه. د موسم او کرنسۍ حال محمد عمران وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ 25 پیسې او 1.65 روپۍ 45 پیسې. یو پاؤنډ په 1.22 روپۍ 50 پیسې او 1.45 روپۍ 25 پیسې. یو سعودي ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. یو درهم په 9 روپۍ 25 پیسې او 9 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 309 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، کوټه او بنو کې اسمان شین وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 درجه سانتي ګریډ او زیات نه زیات 9 درجه سانتي ګریډ وي. بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 13، او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 11 درجه سانتي ګریډ او زیات نه زیات 25 درجه سانتي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سه زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې د نو راپورونو تر څنګ اوري جمعیت العلماء اسلام او سمیع الحق ګوند قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو په هدف په قبایلی سیمو کې د جلسو را بللو اعلان کړی.
مونږ خو پاکستان نه جدا کیږو نه، مونږ باقاعدګۍ سره پاکستان یو حصہ جوړیږو او چې یو حصہ جوړیږو نو د خپل حقوقو لپاره مونږ آواز اوچتو.
په کورم ایجنسی کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوي.
زموږ د شهرګر ته یا د سیزن مکان خرپوي، مقوم خرپوي، میلاد خرپوي، هغه مواد اخوان دی، حکومت عادي اخوان.
او نن د نومبر په 2 د خبریالانو پر ضد د جرمونو بې سزا ګرځولو ته د پای ټکی خودو نړیواله ورځ مانځل کیږي. دا چې پاکستان کې خبریالان له څه ستونزو سره مخ دي.
اوس هم دړکی شته، اوس هم خطرې شته. دا دړکی چې څوک ورته جرنالستانو خطاب په تشدد کې کوم خلک ته نه پدی کې ریاستي ادارې دي او غیر ریاستي.
په دې سربېره د خبر پښتونخوا د کلتور محکمه وایي دوی به هڅه کوي چې د پښتنو د اتل او ادیب خوشحال خان خټک مشهور نظم بازنامه د نړۍ په یادګاري کتاب کې شامل شي. نور هم یو شمېر موضوعات لرو. له مشال رادیو سره اوسئ.
او زه خبرونه لومړی موضوع.
د پاکستان دوه سیاسي ګوندونو جمعیت العلماء اسلام او سمیع الحق او جمعیت العلماء اسلامي د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو یو واري بیا غوښتنه کړي. په دې لړ کې پرون نو وخت د جمعیت العلماء اسلام خیبر پختونخوا مشر په قبایلي سیمو کې د جلسو را بللو اعلان وکړ. بلخو هم تیر ماښام په اسلام آباد کې د قبایلي ځوانانو له جرګې سره په خبرو کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وویل چې هغوی غواړي د
پاکستان قبایلی سیمې دې زرتر زره په خیبر پختونخوا کې زم کړل شي. نور تفصیل له پېښور د مشال دې خبريال غلام اوسره کوي.
پېښور پریس کلب کې د خبری غونډې پر مهال د جمعیت علماء اسلام سین د خیبر پختونخوا مشر مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هغوی د وزیرستان نه تر خیبر ایجنسۍ پورې په بیلابیلو قبایلی سیمو کې جلسې رابللي.
ټول جماعتونه په یو طرف باندې دي او ټول د انضمام په حق کې دي سوا د مولانا فضل الرحمان صاحب نه او محمود خان صاحب نه. په 15 نومبر باندې مونږه په وانه وزیرستان په مین اډه کې لوی عظیم شانه جلسه د فاټه انضمام په حق یې خېدا. شپږم تاریخ د نومبر باندې په میرانشاه درېمال پېټرول پمپ کې مو لوی عظیمه جلسه یې خېدا. 11 تاریخ باندې مو په صدا بازار کې یې خېدا او په 12 تاریخ باندې مو په جمرود کې یې خېدا او په 18 تاریخ باندې ان شاء الله په پېښور کې به بیا مونږه خد قوت مظاهره کو.
د دې خبري غونډې پر مهال د لنډی کوتل ځینی دینی عالمانو د مولانا عتیق شینواری په مشرۍ کې د جمعیت علماء اسلام پینه په جمعیت علماء اسلام سین کې په دې وجه د شاملېدلو اعلان وکړو چې جمعیت علماء اسلام پی د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو مخالفت کوي. مولانا عتیق شینواری په دغه مهال مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
جمعیت علماء اسلام پی چې کومه سوچ د فاټا متعلق دی یو غلط تاثر خلکو لور کول دي چې د فاټا عوام هغه انضمام نه غواړي. زه بالکل دا بیرونی ایجنډا نه ګڼم. مونږ خو پاکستان نه جدا کیږو نه، مونږ باقاعدګۍ سره د پاکستان یو حصه جوړیږو او چې یو حصه جوړیږو نو د خپلو حقوقو لپاره مونږ آواز اوچتو.
بلې خواته تیر ماښام په اسلام آباد کې د قبایلي ځوانانو جرګې سره د ملاقات پر مهال د جماعت اسلامي امیر سراج الحق له وفاقي حکومته قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو غوښتنه سپدا ډول وکړه.
حکومت
پاکستان حکومت دی د قبایلی اولس سره د انضمام جمعنه پوره کړی او د پاکستان حکومت چې د قبایلی سیمو لپاره په ان اف سی ایوارډ کې د 3% برخی کوم لوس کړي وو هغه دی هم پوره کړی. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ویلی وو چې دا خبره اوس ډیره رانږدې شوې ده چې قبایلی سیمې به په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی سردونکو، په کورمجنسی کې د امنیت ټینګ ساتل لپاره د حکومتي چارواکو ځای مشرانو ترمنځ یو جرګه شوې ده. د سیمې مشرانو فیصله کړې چې څوک وسلوالو ته پناه ځای ورکړي یا د سیمې په امنیت خرابولو کې لاس ولري نو د هغه تن کور به سوځول کیږي او جرمانه به پرې هم لګي. دغه جرګه د سیمې انتظامی او عسکري چارواکو په سرپرستۍ کې د مالی خېلو په امام باړه کې د چهارشنبه په ورځ وشوله چې تفصیل یې زموږ خبریال طارق اورغزی راکوي.
د کورمې د کامی سیملی غړی ساجد سنتوري وای په جرګه کې د حمزه خېلو، مستخېلو، تبرزو، مالی خېلو، علیزو قبیلو مشرانو ته وینا وشوه چې هلته امنیت په ټینګولو کې خپل کردار ولوبوي. ساجد سنتوري وای ځایي مشرانو ته دا هم ویل شول چې په سیمه کې څوک هم ځي او راځي په هغوی نظر وساتي او بلدا چې خپل بدرګه سیستم یعنی چوکیداری نظام زر تر زره فعال کړي. د کامی سیملی غړی زیاتوي چې په جرګه کې دا پریکړه هم وشوه چې کچا وسلوالو ته پناه ورکړه هغه به تر هغه د خپرېدو ذمهوار وي او پر ضد به سخت ګام اخستل شي.
رواج په مطابق تو سپین مطلب د قسم به کوي او هغه نه بعد یو کوشش لیږي او یو لږ روپۍ جرمات نه خسته شي او دین علاوه تو کوم علاقو کې مطلب لکه فور اگزامپل مطلب ملي خیل کون سره د ځای کوم پروت میدان ځي هغه سره وای دی جرګه کیږي چیرا مطلب کوم اکټیویټی کی تو طرف نه کیږي دا باندې شي مو تو نه کوم اکټیویټی کیږي هغه بندو
بل خوازای مشرانو له مشال لډو سره په خبرو کې ویل دي چې دوی د سیمې امن لپاره هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار دي. په جرګه کې شامل زای مشر ملک حسین مالی خیلوای که څوک امن خرابول غواړي نو موږ خلاف یو.
پاکستان خور یو، پاکستان کې پیدا شو یو، فوجو سات چې خویلو یو شان به شان یو سره یمو به تشادګرتا یا د سیزن ای مکان خرپوي مو کوم خرپوي مو دا ملات خرپوي
دغه جرګه په داسې وخت کې وشوله چې تیر لسم مودې څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله په کورما کې پر امنیتي ځواکونو او حکومتي کسانو ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. په خرلاسه کې د اکتوبر په 13 نیټې په 2014 کې د یو کپتان په شمول څلور سرتیري وژل شوي او ډېر ژوبل شوي ول. له دې وړاندې تیر د جولای په میاشت کې هلته په شورکو کې پرله پسې درې بامي چاودنې شوې چې پکې درې امنیتي عسکر مړه او څلور نور زخمیان شوي وو. په دنګ دنګ رغه کې د مئی پر 14 نیټې پولیټیکل محرر سرفراز علي په شمول دوه امنیتي اهلکاران د وسلوالو په ډزو مړه شوي وو. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو
مشال لړو ته وګستې. افغان چارواکي وای په پروان ولایت کې د ټانکرو د چاودنې او اور لګیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او نږدې 13 کسان ټپیان دي. د پروان د والی ویاندی وحیدی شاهکار رسنیو ته ویلي چې یو مسافر وړونکی بس د کابل پر لوري روان وو د چاودنې پر مهال له مسافرو ډک وو. چارواکي زیاتوي چې د ځین جوبلو کسانو روغتیایي حالت ډیر خراب دی. نور تفصیل زموږ خبریاله په دې راپور کې ورکوي.
د چاودنې ژغ او د اور لمبو یو ځل بیا د پروان ولایت د مرکز چاریکار خلکو ته ټکان ورکړ. دا پیښه د چهارشنبې په ماښام داسې مهال وسوه چې د تیلو په ټانکر کې ځای پر ځای سوی مقناطیسي بم وچاودید او ورسره جوخت یو مسافر وړونکی بس اور واخیست. پیښه د پروان ولایت د مرکز چاریکار په چوک کې چې د ښار تر ټولو ګڼه ګڼه سیمه ده رامنځته سوه. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل
د پیښې له ځایه په 10 متره کې ولاړ وم چې چاودنه وشوه. په ټانکر کې چاودنه وشوه، زه ترې دیخوا راغلم.
محمد کونړی بیا د پیښې یو ټپي دی چې وایي دغه بس چې 50 تنه سورلي درلودل په بشپړ ډول وسوځېد.
زه او یو څو تنه نور ترې ښکته شو، خو ډېر خلک ورته وسوځېدل.
د پروان ولایت د سلبستریز روغتون سر طبیب قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی چې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. ښاغلی سنگین وایي دوی ویل و وشتو ټپیانو څخه د اتو تنو وضعیت ډیر خراب وو چې په امبولانسونو کې مرکز ته انتقال شول. په قربانیانو کې ماشومان نسته. په مجموع کې ټپیان له شلو تر اویا کلونو عمر نه لري. د پروان چارواکو په خبره په تیر شاوخوا یو نیمه میاشت کې د اووم ځل دی چې په چاریکار ښار کې د تیلو ټانکر کې چاودنه کیږي او یا اور اخلي.
تصید فریبا ظاهر راپور. واره دا وردون کوزو اسلام آباد ته د شروع پر ازو د پاکستان او ایران چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې د سیمې په صورتحال او د افغانستان د سولې او ثبات په کوششونو لومبي مشورتي غونډه وشوه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې په دې مشورتي غونډه کې د پاکستان لخوا د افغانستان د امور ډایرکټر جنرال منصور احمد خان او د ایران لخوا د بهرنیو چارو د وزارت ډایرکټر جنرال رسول اسلامي ګډون وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې دواړو چارواکو د افغانستان د اوږدې شخړې پوځي حل ممکنه نه دی بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان په مشرۍ د سیاسي عمل ضرورت دی. د خبرو تفصیل له خپلې خبریالې رابعه کرم خان اخلو.
د افغانستان د شخړې هواري لپاره پاکستان او ایران یو وار بیا د افغانستان په مشرۍ د یو باوري سیاسي پروسې په ضرورت ټینګار کړی دی. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان او ایران چارواکو ترمنځ د سیمې په صورتحال او د افغانستان د سولې او ثبات په کوششونو لومړی مشاورتي غونډه وشوه. د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاري شوی خبر پاڼې تر مخه چې دا مشاورتي غونډه د ډایرکټر جنرال سپکه شوه چې پکې د پاکستان لخوا د افغانستان د امور ډایرکټر جنرال منصور احمد خان او د ایران لخوا د بهرنیو چارو د وزارت ډایرکټر جنرال رسول اسلامي ګډون کړی و. د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دواړو چارواکو ویلي چې د افغانستان د اوږدې شخړې پوځي حل ممکن نه دی او ټینګار یې وکړو چې د افغانستان په مشرۍ د سیاسي عمل ضرورت دی. دواړو خواوو ترهګري نړیوال او سیمه ییز امن لپاره لویه خطره ګرځولې او ویلي چې افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي ترهګري او تشدد، د منشیاتو پیداوار کې اضافه او قاچاق او د وسله والې ډلې داعش قدم مضبوطېدل نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره هم خطر دی. پاکستان او ایران ډایرکټر جنرالانو په ټولو هیوادونو کې د ترهګرۍ مخنیوي، د پولي سمبالښت انتظام او د منشیاتو پیداوار او مخنیوي لپاره په ګوټلي ګامونو هم ټینګار وکړو. دواړو چارواکو د افغانستان تلپاتې سولې او ثبات او پرمختیا لپاره د پاکستان او ایران او د نړیوالې ورورولۍ د ژمنې څرګندونه هم وکړه. په دې موقع د پاکستان پلاوی ویلي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي مفاد اړیکې مضبوطولو لپاره نه یوازې افغانستان سره په سیاسي، امنیتي، اقتصادي بلکې د ولسونو ترمنځ اړیکو ته اهمیت ورکوي. واضح دی چې له دې وړاندې د افغانستان په معاملې د پاکستان، روس او د چین غونډې هم شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. نن د نومبر په دویمه نیټه د خبریالانو ضد جرمونو به سزا ګرځولو ته د پای ټکی اخودو نړیواله ورځ منځل کیږي چې هدف یې د خبریالانو پر ضد د جرمونو مخنیوی دی. د دې ورځ په مناسبت سره هم ستاسو لپاره راپورونه لرو. په پاکستان کې خبریالان وایي چې پر ترهګرۍ، ریاستي چارو، سیاسي مسلو په ځینو نورو موضوعاتو ورته رپورټینګ کول ګران دي. دا چې په پاکستان کې خبریالان له څه چیلنجونو سره مخ دي د انیس اجمل په دې راپور کې ورو.
په اسلام آباد کې د اکتوبر په 28مه د نیوز رسپانې په خبریال احمد نورانی حمله وشو چې پکې نوموړی شبل شوی دی. په پاکستان کې وړاندې هم په خبریالانو بریدونه شوي دي او بیا ځینې خبریالان تر فشار لاندې کار کولو شکایتونه هم کوي. دا چې د خبریالۍ په برخه کې هغه کوم موضوعات دي چې له وجې د خبریالانو کار او ژوند له خطرو سره مخ کیږي. په کوهاټ یونیورسټي کې د ژورنالیزم څانګې مشر پرویز خان وایي ترهګري، جرمونه، ریاستي ادارې، سیاسي مسئلې او د بیان ازادي هغه خبرې دي چې پرې په پاکستان کې خبریالانو ته کار کول ګران دي.
یو خو د امپلایر پرشر وی چې کوم اداره کې کار کوي دغه طرز او طریقې هغه چې کوم صحافیانو نه کار اخلي دا ځان ته یو صحافي باندې پرشر دی. د اتارټي یو پرشر وی او مختلف د حکومت ایجنسیانی وی دا غي خپل یو پرشر وی دا غي باز یو سیکرسي وی چې هغه غواړي چې مینټین شي خو هغه مینټین نه شي خبرې لیک شي. صحافي کدي یو طرف ته خبر ورکوي ابل ګروپ خپکې دی شي دا چې تنظیمونه دي چې هغه امن دي هغه باره کې خبر ورکول او هغه سره ته دی معلومات اخلي. نو بل طرف ته د ادارې چې کوم دي دا هم دی ټف ټایم کینو صحافی دا چې دغه لکه د دوه طرف سره راګیر دی کله کله دا چې هم کیږي چې صحافی ایتیکل لاینز هم کراس کی.
د خبر پختونخوا خبریالانو یو سازمان مشر شمیم شاهد بیا وایي د فاټاو د پاکستان په سنو نورو نارامه سیمو کې کارکونکو خبریالانو ته د غیر سرکاري ادارو لخوا د روزنې لبچې حالات د پوخا پرتلا ډیر ښه شوي دي خو په خاري سیمو کې اوس هم خبریالان له دړکو سره مخ کیږي.
اوسم دڑکیشتے اوسم خطریشتے اوس بخاری علاقوں کی جگتا سوگر ہے نزا قسم پیخشتے جبتی کی ریاستی اور غیر ریاستی دوارا عناصر شامل دی دڑکی جی سوکر کے جرنلستان و خطاب و تشدد کی کم خلق تین بدی کی ریاستی داریم دی اور غیر ریاستی جفاقی کی منگا طالبان یاد تو پا منگا فاقی کی مذہبی گندون یاد تو آغا کم دا مواخدرہ مواد سرا پسپاگ لنکی داری پا کاروبار کے شرک کی لطا خلقوں بدی کی اسا یو کردار لری.
خبر کې د ډان رسپانې مشر اسماعیل خان بیا وایي په پاکستان کې د خلکو لپاره ټولنیز میډیا هم آزاد نه ده چې لوبچې اکثره بلاګ لیکونکي له خطرو سره مخ شوي دي. نوموړی سیاتوي خبریالان د سیاسي ګوندونو له دباو سره مخ کیږي.
او تھریٹ صرف فزیکل نه دی دا نه چې رسول بدیر ایثار کی یا جون تب د خطر په خشي دا تھریټ نه دی. تھریټ مختلف شکلونه وي او د دباو مختلف شکلونه دي که صرف دا نه چې یو ورخ یا بروفي بن سیاسي ګوندونو هم مختلف طریقې پرشر استعمالي قبل نن سبا په قسمت نه سوشل میډیا دا چې کم دی هغه دومره زیات سی واشورې د دې غلط استعمال د جونستان خلاف.
په خبريالانو د سیاسي ګوندونو د فشار پړه د پیپلز ګوندغړي او د قومي اسمبلی په خاني مرسته دیال سپیکر فیصل کریم کندی وایی سیاسی گوندونه د جمهوریت پلوی دی او دا خبره ناسمه ده چې ګوا کې سیاسی گوندونه هم د صحافت پلار کې خند دي.
وګور سیاسی پولیټیکل پارټی سیګم دی هغه همیشه او خلاف او حق کې اخباری خلک کوي لیکي کوي
دا احمد نورانی دا حمله پړه د اسلام آباد په یوه تانه کې اف آی آر درج شوی دی. په پاکستان کې د ځینو خبریالانو وژنو د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن هم جوړ شوی دی، خو اسماعیل خان وایي په خبریالانو حمله کوونکو ته د سزا نه ورکول کېدو له وجې ورځ تر بلې د صحافیانو مشکلات سیوا کیږي.
کم کې اوسو زین کې چې لکه جوډیشل فایل اورډر شوی دا پای کې داغي کمیټې خپل یا کمیشن خپل او تحقیقات هم مکمل کې، خو هغه رپورٹ بیا د حکومت سری هغه رپورٹونه بیا مخه ته ندی راغلي او داغي نه دا پته نه لګي چې قدارنګ پیښه شوی ده د پښا باندې شو.
د خبريالانو د خوندیتوب اداره یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په پاکستان کې د 1994 نویم کال راهیسې تر اوسه شپېته خبريالان وژل شوی دي.
تاسو وردل چې پاکستان کې خبریالان له څه چیلنجونو سره مخ دي؟ اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د جنگ بېقراری او د کار د فشار له کبله د ټولنې د نورو غړو په څیر خبریالان هم اغیزمن شوي او د بېلابېلو ذهني یا روحي رنځونو سره مخ دي. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری په پېښور کې د ذهني رنځونو د متخصص ډاکټر میت خار حسین سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه توګه شو.
ډاکټر صاحب، تاسو د جرنلستانو په خیبر پښتونخوا کې چې کوم خبریالان دي، کوم صحافیان دي، داغي په والا باندې خپل یو څېړنه کړې ده او راپور هم جوړ کړی دی، په جرنلستانو کې کوم ذهني رنځونه دي او داغي وجه څه ده؟
بالکل جی، زه خو دا غنم چوم کې د زیات ایکسپوز وی ټراما ده.
ها جی.
او ټراما یو دای چې ډایرکټ ویټنس چې سره لکه یې باندې به جوړ یو دای چې چانه واوري یا دا د چټی دی ګورې نو دوی خو ډایرکټ ویټنس یې ایکسپوز دی کیږي نو دوی کې وګورم چې هغه انزایټي ډیس اورډر د هم کافی دی، دا چې کوم ډیپریشن څه هم کافی دی، نو دوی وجه سره د دې اکثر خوب د سر دی ځان برومې د پام وغیرہ بولن خوري، بعض پکې سموکینګ هم کوي، بعض پکې هیڅ استعمال نه، بعض پکې ټرینډ هم استعمال نه. نو دا لکه د دې چون کې پروفیشنل دی کې هیزر دی، پروفیشنل ریسک دی. نو دا لکه د دې دا کار ډیر زیات ګرام دی او دې لا هم دا څه په کار دی چې یا د خپل اسوسییشن یا ګورنمنت طرف نه یا د دې اسوسییشن نو دې له هم ټایم په ټایم کونسلنګ په کار دی چې دې له کونسلنګ سرویسز پرووایډ شي.
ها جی. پېښور کې د نفسیاتي بیماریو ډاکټر افتخار حسین تاسو سره دوی خبرې واورېدې. همداراز د آزاد اروپا رادیو مشر ټام کېټ غا کړی چې حکومتونه باید د نړیوالو معیارونو ته اجمن پاتې شي او خبریالانو ته تحفظ ورکړي. نن په خبر شوی یو بیان کې نوموړي زیاته کړه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خبریالان د ریاستي ادارو او غیر ریاستي ډلو لخوا د زور زیاتی ښکار دي. نور معلومات د شاهین بنیری په دې راپور کې ورو. د ازادي اروپا ریډیو د نړۍ په درې وشتو هیوادونو کې په 15 ژبو خپل نشریات خپروي. د داسې هیوادونو دي چرته چې میډیا یا خو هډو موجود نه ده او یا اله اوس په وجود کې راځي. د ازادي اروپا ریډیو مشر ټام کینټ په یو بیان کې ویلي دي چې روان کال د دغه ادارې خبریالان 14 ځله د بریدونو ښکار شوي دي. دا هغه خبریالان دي چې په روسیا، یوکرین، بلاروس، پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، ارمینیا، آذربایجان او مقدونیا کې خپل وظیفه ترسره کوي. د خبریالانو کورنۍ هم د بریدونو ښکار شوي دي. ټام کینټ ویلي چې په دغه بریدونو کې ککړو خلکو سره څه احتساب نه دی شوی او نو ورته سزا ورکړل شوې ده. نوموړي زیاته کړه:
The perpetrators of these attacks are almost never held accountable.
په ډېرو موقعو ریاستي چارواکو بې له څه ویرې ګامونه اوچت کړي دي او غیر ریاستي بریدګرو ته خو هډو سزا نه ده ورکړل شوې. زموږ خبریالان په نښه کړل شوي دي او داسې سلوک ورسره شوي چې ګینی هغوی مجرمان وي.
د نومبر 2 نیټه په ټوله نړۍ کې د خبریالانو پر ضد د زور زیاتی او جرمونو د مخنیوي د ورځې په توګه نمانځل کیږي.
پدې ورځ د آزادۍ اروپا ریډیو مشر هغه خبريالانو او د هغوی کورنیو ته درنې پرزونې وړاندې کړې دي چې په بند محکوم دي او یاد دړکو ښکار دي. ټام کینډ غوښتنه کړې ده چې باید ریاستونه د خبريالانو د تحفظ لپاره د خپلو کړو ژمنو قدر وکړي او هغوی ته د قانون د لاندې تحفظ ورکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا او پگے سر دن کو پپی خور کے دولسنی بجی شیوی او شاین بنے رہے ہم سٹوڈیو ترغلن راجہ چلہ ہوئی تا خبروں لنڈی زور
ستړي مشهد دې وخت مهم خبرونه جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلیت د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو لپاره د ولسي غونډو را جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن سهار له لندن اسلام آباد ته رسېدلی دی او سبا له به احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. د پاکستانی او ایرانی چارواکو ترمنځ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د هڅو ډوبې مشاورتي غونډه شوې ده. د کابل شمال ته په پروان ولایت کې تیر ماخام په یو ببي چودنه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او نږدې 10 نور ټپیان شوي دي. نن په ټوله نړۍ کې د خبريالانو پر ضد د زور زیاتي او جرمونو د مخنیوي ورځ نمانځل کیږي. په امریکا کې سرکاري وکیلانو هغه ازبکي وګړي په ترهګرۍ تورن کړي چا چې د اکتوبر په 1 نیټه په نیویارک کې 8 کسان وژلي او 12 نور ټپي کړي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د جوهري تړون او د شام په جګړه کې د ایران د مرستې ستاینه کړې ده. او د کیټالونیا لواک لري کړل شوی مشر کال پودیمونت وکیلانو ویلي دا غوی موکل به د اوس لپاره نه سپین تستنیږي او نه به په هغه د لګول شو تورونو ځواب وایي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل په دې نیمه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوري د نیویارک برید وروستي معلومات او همدارز په پیښور کې د میراتان زغل پاړه هم راپور لرو. لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورځپاڼه په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجم ته وښي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې چې پنجاب یو شمېر خارونه د سموګ یا د لوګي د لړې ښکار دي د څه له وجه چې د امروزه جون متاثره شوی دی. د ماحولیاتو محکمې ماحول کې لوګي خورونکي یو نیم سل کارخانې او د اورنج لاین ټرین په شمول په 14 تعمیراتي منصوبو د کار ودرولو نوټس جاري کړی دی او د سکولونو بندولو اندیه هم ورکړي چې اول سرکاري ادارې د غیر ذمهوارانه کار واخلي بیا یې په وخت حل نه روباسي او چې مسلې سره راشي نو دغې حل هم ډېر په شاهانه انداز کې روباسي. یعنی د خپل غفلت په بدل کې به اوس کارخانې فیکټریانې سکولونه بندوي او خلک به تر کورونو محدود شي کوم ته چې سرکاري ادارې حل وایي. ادارې په وینا چې سموګ یا د لوګي د لړې وجه د هایډروجن سلفایډ په هوا کې آلودګي او نړیوال درجه حرارت دی. سموګ کوم چې انساني سترګو او د کولمو لپاره زیات خطرناک دی. ادارې زیاتوي چې د موسمیاتو محکمه وایي چې د سموګ یا د لوګي لړې حل صرف باران دی. د باران کېدو په صورتحال ښه کېدای شي. ادارې لیکي چې ترقیاتي منصوبو لپاره او نور ضرورتونو پوره کولو لپاره ونې وهل کېږي خو ونې کرلې کېږي نه. یعنی د ماحول تباه کولو لپاره هر ګام پورته کېږي چې ونې نه وي نو باران به څنګه کېږي. ادارې اخره کې وایي چې د سموګ نه بچ کولو لپاره به حکومت ته په هنګامي بنیادونو داسې منصوبې جوړول وي چې د ماحول تحفظ ول یقیني کړي. ګینه د دې سموګ نه د ولس زیات زیان کېدای شي. جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې نړیوالو تیلو مارکیټو کې د تیلو پټرولو قیمتونه زیاتې دو اثرات په پاکستان هم پریوتلې دي خو اکثر داسې هم کېږي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه ټول زیات کم شوي هم دي خو د پاکستان ولس د هغې فائدې نه دي ترلاسه شوي. ادارې وایي چې د ستمبر میاشت نه د تیلو په قیمتونو کې دا په دریم ځل زیاتوالی دی. پټرول د 2.5 روپو زیاتوالي سره 15 روپۍ 99 پیسې، ډیزل 74 روپۍ او د خاورو تیل 15 روپۍ اضافي سره 350 روپۍ ته رسیدلی دي. ادارې زیاتوي چې قیمتونه زیاتېدو سره د غریب ولس نوی امتحان شروع شو. کوم بچې د ګاډو کرایو نه تر امروزه استعمالونکو سیزنو قیمتونه زیاتېدو په شکل کې برداشت کوي. ادارې په وینا چې ټول لوی خبره ده چې ولس د امروزه استعمال ګاډي په سی این جی چلی خو ټرانسپورټران د پټرول قیمتونو ته لاندې کرایې اخلي. ادارې اخره کې وایي چې حکومت ته ولس ته اسانه مرستې ورکول پکار دي. حکومت ته به دا خبره هم یقیني کول وي چې په نړیوال کچه کله د پټرولو قیمتونه خپل ځای ته راشي نو دلته به هم صورتحال په خپل ځای واپس راولي او قیمتونه او ګرانی به ختموي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
بلومبرګ خبری اداره لیکي که څه هم پاکستان غواړي چې د افغانستان سره پر خپله پوله د امنیت په خاطر ازغن تار ولګوي، خو د سیمې خلک پرې ناخوښ دي. بلخوا ایشیا ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګرو ملتونو د افغانستان پر امنیت پر خپل وروستي راپور اندېښنه ښودلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده سره اورو.
بلومبرګ خبری دار لیکي پاکستان د افغانستان سره پر خپل پوله چې 2300 کیلومتره اوږده ده اسغن تار لګوي چې پرې د 500 او 2.5 میلیون امریکایي ډالرو لګښت راځي. دا به د دغه دواړو ګاونډیو هیوادونو چې تعلقات یې له وړاندې نه خراب دي لا نور هم خراب کړي. پاکستان او افغانستان دواړه پر یو بل د وسلوالو د پټنځایونو لرلو تورونه لګوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان دغه ګام غندلی وایي پاکستان د افغان ولس خلاف یو نا اعلان شوی جنگ پر مخ وړي. د مئی میاشت راهیسې تر اوسه یوازې په 3 کیلومتره پاک افغان پوله ازغن تارونه لګول شوي دي. بلخوا د پاکستان په واسطمه لري چې د دسمبر 2013 کال پورې تر جنوبي وزیرستانه پر دغه پوله خاردار تارونه ولګوي، خو پر دغه ټوله پوله لا هم د ازغن تارونو د لګولو حتمي نیټه نه ده معلومه، او دا پوښتنې هم لا په خپل ځای دي چې آیا دغه منصوبه به پر دغه غریزه پوله لاجستیکی توګه اسانه وي او کنه. پر دغه پوله د ازغن تارونو لګولو سره بعد سناسو 3 بلیونو امریکایي ډالرو سمګلینګ هم کم شي، کوم چې د پاکستان او افغانستان د صنعت او تجارت د سرکاري خونو ترمنځ د سوداګرۍ نه هم په 2 چنده زیات دی. د پاکستان مرکزی بینک د ریکارډ تر مخه د جون تر میاشتې پورې په صنعتي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1.2 بلیونو امریکایي ډالرو سوداګري شوې ده. بلخوا ایشیا ټایمز ورځپاڼه لیکي د هرو 3 میاشتو وروستو د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال د افغانستان د وضعیت او بیا د دغې پر نړیوال امنیت د اثراتو په اړه یو رپورټ خپروي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتارس په خپل وروستي رپورټ کې د افغانستان پر موجوده امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې 13 نږدې موده کې افغان حکومت او د دوی وسوالو مخالفینو د یو شمیر سیمو کنټرول له یو بل واخیستو. د افغانستان په اړه په دغو خبرو کې ګوتارس ته هم ویلي دي چې وسوالو طالبانو په یو شمیر سیمو بیا کنټرول ترلاسه کړ چې دغه یوازې اندېښنې خبره ده. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم ویل شوي دي چې اسلامي دولت وسواله ډله د افغانستان په مشرقی سیمو کې زیات کنټرول لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشن مشر تدامی چی یماموتو په نیویارک کې په یو وروستي خبري غونډه کې ویلي دي داعش او طالبان له یو بل سره سمرسته نه کوي، ځکه چې طالبان نه غواړي چې اسلامي دولت وسواله ډله په افغانستان کې ځای پیدا کړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وغوښتي. اردوونکو، امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ امریکا ته د ورتلو لپاره د لاټري ویزو ختمولو غږ کړی. بلخوا په امریکا کې سرکاري سرنوالانو هغه ازبکي وګړي په ترګري تورن کړی چې د اکتوبر په 1 نیټه په نیویارک کې د یو ټرک په واسطه 8 کسان وژل او 12 نور یې جوړ کړل. تفصیل په دې راپور کې ورو. د امریکا ولسمشر د نیویارک تر برید وروسته د مهاجرت لپاره د لاټري له لارې د ویزو د ځنډولو امر کړی. بلخوا د امریکا سرکاري سرنوالانو هغه ازبکي وګړي په ترګري تورن کړی چې د اکتوبر په 1 نیټه د نیویارک په منهټن کې د یو ټرک په واسطه 8 کسان وژل، د غتن خپل پک اپ موټر پر سایکل سورو کسانو تیر کړ او بیا یې د سکول یو بس سره ټکر وکړ. پرون یو عدالت ته حکومتي چارواکانو وویل چې د سیف الله حبیب الله ویچ سایپوف په نومو ازبکی وګړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اثر لاندې راغلي وو. د دوی په خبره د زخمي کېدو وروسته چې سیف الله روغتون ته یوړل شو، نو هغه غوښتنه وکړه چې د په کوټه کې د وسلوالې ډلې داعش بیرغ ولګول شي. دوی زیاته کړه چې سیف الله د پلټنو پر وخت خپل جرم منلی او د هغه د یو موبایل فون نه یې نوي ویډیوګانې او 3800 عکسونه ترلاسه کړي چې ډېر پکې د اسلامي دولت د پروپاګاندا سره تړاو لري. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نومبر پر لومړۍ نیټه په واشنگتن کې د کابینې په غونډه کې امریکې ته د ورتلو لپاره د لاټري ویزو ختمولو غږ
وکړ.
نوموړی وایي، زه نن د لاټري پروګرام پر ختمولو کار پیلوم. زه به له کانګرس څخه وغواړم چې زر تر زره د دغه پروګرام د ختمولو کار پیل کړي.
initiate work to get rid of this program.
ٹرمپ ویل دغه پروگرام د لاندې د ازبکستان سره تعلق لرونکي 90 کلن هلک هم امریکې ته ورغلی وو چې د نیویارک په مینهټن کې یې د تیرې نهې پورز په ګاډي باندې لږ تر لږه اته کسه وجل او 12 نور یې جوړ کړل. د لاټرۍ پروګرام لاندې امریکا د هغو هیوادونو خلکو ته د قراندازۍ د لارې په امریکا کې په مستقله توګه د پاتې کېدو لپاره ویزې ورکوي چې په امریکا کې دغه ملکونو د خلکو تناسب کم وي. امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ نه یوازې په کانګرس غږ وکړ چې د لاټرۍ پروګرام ختم کړي، بلکې د مهاجرت ټول نظام بدلولو لپاره یې هم غږ وکړ چې د کورنۍ په بنیاد د بهر ملکونو خلکو ته د ویزو ورکولو په ځای امریکې ته د راتلو لپاره خلکو ته د هغوی په قابلیت او هنر ویزې ورکړي. نوموړی وایي، موږ د میرټ پر اساس ولاړ د مهاجرت پروګرام غواړو چې له مخې یې خلک د لیاقت پر بنیاد زموږ هیواد ته راشي، او موږ غواړو چې د مهاجرت سلسله واره یا زنجیري پروګرام ختم کړو. نهویش کلم سیف الله سایپوف چې په دې پیښه کې نیول شوی، اسلامي دولت ډلې ته د امکاناتو په برابرولو او ملاتړ تورن شوی. دغه کس د پیښې په سیمه کې د پولیسو لخوا جوبل شوی او اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. بلخوا د ازبکستان ولسمشر هم پرون د بنوچر وزارت پر ویبپاڼه یو بیان کې ویلي وو چې حکومت یې د ترهګر اقدام د پلټنو په لړ کې د ټولو قوتونو او وسایلو کارولو ته چمتو دی. د نیویارک ښار په روسي پیښه کې په وجل شو اتو کسانو کې 15 د ارجنټینیا وګړي وو. بلخوا په اټلي کې د کیتولیک عیسایانو مشر په فرانسیس په افغانستان، سومالیا او نیویارک کې د شو بریدونو په اړه ویل:
سونو دولوراتو per gli attacchi terroristici di questi ultimi giorni in Somalia.
زه هغو ترهګریزو بریدونو خپه کړم چې په دې وروستیو کې په سومالیا، افغانستان او د اکتوبر په 1 نیویارک کې ترسره شول. زه د تشدد د دا قسمه فعالیتونو غندنه کوم او د پیښو قربانیانو، د ژوبلو تنانو او د دوی د کورنوی لپاره دعا کوم. موږ له خدای غواړو چې ترهګرو زړونه بدل کړي او نړۍ له نفرت او د هغو وژونکو له لیونتوب آزاد کړي څوک چې د وژنو لپاره په ناسمه توګه د خدای نوم کاروي.
یا دوی چې په یورپ کې د گاړو په واسطه وجلو په پیښو کې په 1314 میاشتو کې لسګونه کسان وجل شوي. د 2018 کال په جولای میاشت کې د فرانس په نیس ښار کې یو تن غټ ټرک په لارو وروخې جابو او شپږ اتیا کسان یې وجلو، په سلګونو نور یې جوبل کړل. تش په نومو اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید ذمواري ومنله. له دې 15 میاشتې وروسته د 1900 یو پناه غوښتونکی چې له داعش سره یې خپل تړاو ښودلی وو، په مرکزي برلن کې یې په ګڼه ګوڼه ټرک وروخې جابو چې پکې یې 12 کسه وجل او 30 نور یې جوبل کړل. همدارا سکل په اپریل میاشت کې یو ازبک پناه غوښتونکی چې د سیاسي پناه درخواست یې رد شوی وو، په سټاکوم کې یې درې کسه په ټرک وجل. دغه راز یو تن د اګست په 18 په بارسلونا کې په ګڼه ګوڼه ګاډۍ تیر کړ او 10 کسان یې وجل. د پولیسو په وینا دغه برید مشکوکه سغدریزه وسلوالو ترسره کړی وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شهرګردی مکمل ختمه
افغانان څومره به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته یې
سره مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
مشال رادیو ته وغوښتئ تاسې زموږ خپرونې په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. د امریکا استخباراتو د القاعده شبکې او د دې شبکې د بنسټ ایښودونکي اوسامه بن لادن اړوند نور اسناد او مواد خپاره کړل. سی ای ای د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره وایي دغه اسناد چې په 2018 کال کې د بن لادن پر کور د یرغل پر مهال ترلاسه شوي دي، د شفافیت لپاره د ملي امنیت د لومړیتوبونو او خلکو ته د معلوماتو ورکولو په پام کې نیولو سره خبريږي. تفصیل فریبا ظاهره کوي.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای په یو تازه اقدام سره د القاعده شبکې په اړه د خلکو د معلوماتو ډیرولو په هدف تیره ورځ د دغې شبکې په اړه نوي اسناد خپره کړل.
په تازه اسنادو کې چې د چهارشنبه پر ورځ خبر شول، لیکونه، فلمونه، غږیز او ویډیو فایلونه، د القاعده شبکې اړیکې او عادي کورنۍ مکاتب شامل دي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د دغو اسنادو برېښنایي لینکونه هم پر خپله وېبپاڼه خپره کړي دي څو مراجعین لاسرسی ورته ولري. دغه اسناد په 2011 کال کې د پاکستان په ابتاباد سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور د امریکایي ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال ترلاسه شوي دي چې ځینې برخې یې وړاندې خپرې شوي وې. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې پر خپله وېبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دغو اسنادو په خپرېدو سره د بن لادن اړوند یوازې هغه دوسیې محرمې پاتېږي چې د خپرېدو حق یې خوندي دی، او یا د هغو اسنادو خپرېدل د امریکا ملي امنیت په مستقیم ډول ګواښي، او یا هم تش او تکراری فایلونه دي. د تیر ورځې خبر سوي اسناد له څو کلونو راهیسې د امریکا د استخباراتو او دفاعي ارګانونو سره ول. تر دې وړاندې د امریکا د استخباراتو د ملي ریاست دفتر تر ارزونې وروسته ځینې اسناد په نوبت سره په 2015، 2016 او هم د روان میلادي کال په لومړیو کې خپره کړل. دغه اداره وایي دا اسناد د امریکا د ملي امنیت د لومړیتوبونو په پام کې نیولو سره خپره کړي دي. د سی آی ای مشر ویلي د ده اداره به په نورو فرصتونو کې هم هڅه وکړي چې د ملي امنیت د ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو په پام کې نیولو سره د امریکا له خلکو سره معلومات شریک کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خپل.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لړیو ته غوږه ستیاوردونکو د بی پلو خبریالانو سازمان رپورټر وداوت بارډرز په عراق کې د نهه پورزه د نبل مګسان لخوا د یو ټي وي چینل کیمرمن د وجنی او بیا په اپریل کې د قهرجنو مظاهرچیانو لخوا د میډیا پر کارکونکو د تشدد کارولو غندنه کړې او له انتظامی چارواکو یې د پیخي د سمدستي پلټنو غوښتنه کړې ده. د سازمان په خبره داسې واقعیات رامنځته کېدل څرګندوي چې په دغه هیواد کې د خبریالانو ژوند خوندي نه دی. تفصیل د ملیحه امیرزاده نورو.
د بیپولی خبریالانو سازمان د عراق له کرکوک سیمې سره نږدې د کوردستان ټي وي کیمرمن د وژنې او په اربیل کې د مظاهرچیانو لخوا د میډیا پر کارکونکو د تشدد غندنه کړې ده. رپورټرز وداوت بارډرز لیکي د څو غنټو په وخت کې د دواړو پیښو رامنځته کېدل د خبریالانو د تحفظ په اړه اندېښنې پیدا کوي. کیمرمن ارکان شریف په د کوک نومي سیمه کې نامعلومو کسانو په شپه کې په خپل کور کې وژلو چې هغه وخت یې ورله کورنۍ په یوه بله کمره کې بند کړې وه. د دغه پیښې علت لا نه دی معلوم چې دغه تن ولې وژل شو. هغه د کوردستان ټي وي لپاره کار کوي. د بیپولی خبریالانو سازمان د منځني ختیځ څنګ مشر الکساندرا الخازین ویل چې د وژنې د پیښې غندنه کوي او له عراقي انتظامی چارواکو غوښتنه کوي چې د پیښې سمدستي او بې طرفه پلټنې پیل کړي. بلخوا کوردستان ټي وي د پیښې په خبرګون کې ویلي چې دا د ولسي وګړو او پتیرا د کوردانو خلاف د تشدد د لړۍ برخه ده. په بیان کې ویل شوی چې لدې پیښې ثابتېږي چې د عراقي پوځ او نیم پوځي شیعه ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې امنیت کم دی. د کوردستان سیمه ییز حکومت د بارنو چارو څانګې مشر فلا مصطفی هم ویل د عراقي پوځ او شیعه ملیشې لخوا په متنازعه سیمو کې د کنټرول حاصلولو پس د ولسي وګړو او پتیره د خبریالانو خلاف د بشري حقوقو سرغړونې کیږي. د بیپولی خبریالانو سازمان لیکي د کوردستان ډیموکراټیک پارټي پلوه میډیا د کورد انتظامیه او په بغداد کې د عراقي مرکزی حکومت ترمنځ د کشالو لامل زورول کیږي. د اکتوبر پر 23مه د عراق د مواصلات او میډیا کمیشن د دوو کورد ټي وي چینلونو د معطلولو حکم ورکړ. کمیشن داوه لرله چې دغو چینلونو لایسنسونه نه لرل او داسې رپورټونه خپاره کول چې تشدد او نفرت ته لمن وهله، خو یو ټي وي چینل ویل چې دوی په رسمي توګه نو خبر کړل شوی او مخکې ورته هیڅ خبرداري نه ورکړل شوی. پسیما کې تر هغه پس کشالی زیاتې شوې دي چې د کردستان ډیموکراتیک پارټي مشر مسعود برزانی د ازادۍ په اړه د هغه ریفرندم په ترڅ کې د کردستان سیمه ییز حکومت ته صدارت نه پشا شو چې تنظیم کړیو. د اکتوبر په 9 په اربیل کې مظاهرچیانو په هغو خبریالانو تشدد وکړ چې د صدر برزانی د مستعفی کېدو د اعلان خبر یې خپرولو. هغه مهال د یو شخصي ټي وي چینل خبریال باندې د ډنډو ګزارونه وشول چې مرکې یې کولې. مظاهرچیانو د هغه حالاتو ته زیان ورسو او پر هغه یې تشدد وکړ چې وروسته بیا هسپتال ته ورسول شو.
مشال لډیو ته وګورئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. اوردونکو تاسو د مشال لډیو خبرونه په مشال لډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. د خیر آباد شوکت رسیدونکو وایي چې حکومت سړک لوړوي او اتوي هم خو که د خیر آباد چوکۍ دغه پل غټ او پلن نشو نو لکه د هر کال با شبکه در بازار په پښکال بارانونو کې ډوبېږي. دا چې بیا د سیمې چارواکي پر دغه اړه څه درز لري د شنوست رزي په دې راپور کې ورو.
د خیرآباد شوقدر اوسیدونکي وایي چې حکومت د مټې او منډي سړک جوړوي خو د همدغه سړک د اوبو پل نه جوړوي نو د هغوی د کلي په شمول 3 کلو ته خطر دی چې په سیلابونو کې ډوب شي. ولس وایي چې حکومت سړک لوړوي او ارتوي هم خو که د خیرآباد چوکۍ دغه پل ارت او اوچت نشو نو لکه د هر کال به شوقدر بازار په پشکال کې ډوبېږي. اختر ګل هم د دې کلي اوسیدونکي دی او وایي ویل
دا ځل چې سیلاب راغلی نو هغې کې چې کوم دی د اوبو ټولې زمونږ دی کورونه تر اغلی وی او تقریبا چې د یو یو کس څلور 15 لک روپۍ چې کوم نقصان هم شوی قلاګانې غورځېدلې دي ماشومان ټول په تکلیف کې وو. سړک په لور دی او حکومت چې کوم دی اوس لکه دا سړک جوړی نو د اوبو چې کوم دی موږ ته یو مکمل بند چې کوم دی جوړ شو.
رحیم ګل چې سپینګیری دی وای چې د انګریزانو په وخت کې دا پل نه و نو د سیلابونو له وجې به هر وخت دا لاره بند وه. بیا وروسته دغه پل جوړ شو نو یوازې ټانګې به پکې تیرې دي او سړک دومره اوچت نه و. خو اوس خو د سړک غاړو ته آبادۍ شوې دي نو حکومت دې دا پل خامخا نظر گل نومی اوبل مشر وای چې حکومت دا پل لوی نک نو هغه به مجبور شي چې احتجاجونه شروع کړي
او چې یو کوټه ملويږي نو نن سبا په لکونو روپو غنه جوړيږي او بیا به حکومت منډم وای او په اخبارونو کې بمرازي او امدادی کارونه بم کوي او کپدی باندې دی وخت 4-5 لک روپے ولګي د کورونو په پروجیکټ کې دا 4-5 لک روپے اوس مسله نه ده. کله چې دا سیلاب راشي نو دا تقریبا 200 گزا دا ټول نه خړ منځري
بل خو د سیمنه ټاکل شوی. د صوبای اسمبلی غړی عارف احمد زیوای چې هغه به هم نن د سړک ته جوړونې ادارې سره خبره کوي چې ګنې دا پل لوی کړی. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لډیو ته غوږ سیاوندونکو زو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان د جنت سیمې اوسیدونکو وایي چې د تعلیم روزګار او همدارزه د بجلی د نشټوالي په سیر له یو شمیر ستوندو سره مخ دي او حکومت له پامه غورځولې دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دوی یو شمیر اسانتیاوي دغه خلکو ته ورکړي دي او که نورې هم ستونزې وي نو دوی به یې زر تر زره هواري کړي. نور تفصیل لسیمې د مشال لډیو خبریال سلام مسعود راکوي.
د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمه جنتا کښې مشته د مختلفو کلیو اوسېدونکي وایي چې د جنګ په وجه دوی ته غټ تاوانونه رسېدلي دي، خو سرکار مو دغه تاوانونه په هغه سیر بریا نه کړل چې کوم د دوی حق جوړېږي. په دغه لړ کښې د دغې سیمې یو اوسېدونکی میرزعلي خان خبرو ته غوږ ونڅی.
دی دیوسا پر تامیون نه دی ورګړي وا زړمای په بند روغای سوړ سیلې دی واډی کی وړ کی دی بیمورې نی ولی دی تبا کیږي غانا نه روډ روکړای دی نه بجلی روکړی دی سکول اسپال هیڅ شای دی میرا نشته.
یو بلکا بایلی فاطمه مد د خپل کلی حال په دارنګ بیانوي.
می سره ډېر جوتای وش ډېر ظلم وش چکل اول سروې ولا روغل اغیش تقریبا 11 میل لیکل دی 45 میل دغه سپوته شوله او میل ډنګ دی سکولینا نشته دای روډینا جوړ کړل خو هغه داستی چرډنګ شول روډینا
مشال ریڈیو دے جنتا دے قبائلیانو دغا حال چھ دے سولی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان تا بیان کان آغوی پا دا رنگ جواب را کان.
پوری غلطی علاقے خبر ادا دل تک ریزرو شوی دا او کدا چا ریزرویشن دی ول چیرہ زما کری پاتی شوی دی نورا جی شی خیر مطلب ہے چیرہ من گورو اول به سلی پاتی شوی خو بیا دم مات راشی مات رکین مات دے پوائنٹیشن دی او کی او سو پر ڈیولپمنٹل کا دی نم پدی ای ڈی پی کی منگا جنت علاقے دا پارس کی مان کی خیوی او دا ٹول کی مان کی ہو دی شوی دی ای ڈی پی کی
جنتا سیمے قبائلیانو دا ہاں وویل چرمائی را بندرا غائی کورونا مڑنگ دی سرکار دے پداغا لڑکشے دے ملاتر زر کی بندوبست را توقی. سیلاب محسود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 18,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال لډو ته غوږ استئ. اوریدونکو د خبر پښتونخوا حکومت وایي په امریکا او لندن کې د ترسره کیدونکو میراتان ریس په څیر د منډو ځغلبه په پیښور کې کوي چې پکې له دیرشو تر د څلوېښتو هیوادونو څخه لوبغاړي برخه اخلي. دا چې له پاکستانه پکې څوک څوک برخه اخیستی شي د شبیر احمدجان په دې راپور کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د لوبو محکمې مشر جنید خان مشال لیډو ته دا خبره څرګنده کړه چې صوبه حکومت میراتان ریس یا د پیدل ځغل یوه غټه نړیواله سیالي کوونکې ده چې پکې به د دوی په وینا د نړۍ د دیرشو نه سوا هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي.
منګا دی میراتون پروجیکټ په 40-42 کیلومتر یو انټرنیشنل ایونټ دی چې کم حاضر وخت امریکې کې نیویارک کې کیږي، لندن کې کیږي، انډیا کې کیږي. نو منګا هم په دې پیټرن باندې خیبر پختونخوا گورنمنت دا غواړي چې دې کال د وینټر سیزن کې یا سٹارټ یا اینڈ طرف ته منګا ایونټ کو. منګا ایکسپیکټ کوو چې کم از کم 30-40 ممالک وال فارنر پلیئرز باندې کې پارټیسیپیشن کوي او دې د پاره به پاکستان اتلتیک فیډریشن اږي تا کنسرن چې دي کم ملکونو اتلتیک فیډریشن دی نو هغه پترو باندې ته انویټیشن هم لګي.
جنید خان وایي چې دغه موقع او دغه نړیوالو لوبغاړو لپاره د صوبې او د ملک امنیتی ادارې هم چمتو دي او دین علاوه دغه لوبغاړو لپاره غټ غټ نقد انعامونه هم ایښودل شوي دي.
دا چونکه یو کمپریهنسیو سیکیورټی پلان به جوړیږي چې کم قسم رحم لا انفورسمنت ایجنسی دی ناری هم ویلکم کړي دي. موږ دا ایکسپیکټ کوو چې کم از کم 30,000 کسانو پورې به پارټیسیپیشن کیږي. دی کې وینر د پاره 1 کروڑ روپو اعلان دی، بیا رنر اپ د پاره 50 لاکھ روپۍ دي، کی پی نه بچ کم وینر یا د پاره به اعلانات دي.
دا چې سوک سوک په دې غل کې برخه اخیستل شي نوموړی وایي
دا به بالکل د منډو ریسی او دی کې یو رجسٹریشن دا دی چې هر کی پی پاکستان د هرې صوبې نه هرې ضلع نه
دا خیبر پختونخوا د لوبو ځوانانو او د سلګرۍ محکمې چارواکي وایي چې روانه میاشت کې دوی دغه سیالۍ کول غوښتل خو ولې د غوره انتظاماتو امنیتي پلان نور هم د ښه کولو وروسته به دوی تمه څرګنده کړه چې را روانه میاشت یا د بل کال په وړومبۍ میاشت کې به دا سیالۍ وکړی شي چې د دوی په وینا نه یوازې به
نړۍ ته د خیبر پښتونخوا نه د امن یو پیغام هم لړ شي، بلکې نړیوال لوبغاړي به هم خیبر پښتونخوا ته د راتلو ډاډ عمومي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.